دا مشال رادیو دا د مسبخین د دو بجو خبرونه دا ز نجیب عامر ساسو کوربایم په دې یو ساته خبرونه کې په لومړی نیمای کې خبرونو رسته ریپورتونه اوري بیا رسته درته د کرخه په غاړه پروګرام په دویم ځل وړاندې کوو. انیسا جمل په سټوډیو کې را سره ده د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ته اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د بلوچستان په لورلای کې جلسه کوي. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 550 کسان مړه شوي او یوټیوب د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چینل بند کړی دی. د خبرونو تفصیل نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د بلوچستان په لورلای کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. د دې جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کویټ ته ورسید او په هوایي ډګر یې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په وار وار د ترګرۍ د ختمولو ادعا کوي خو ترګرۍ لا هم دوام لري. نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې ترګرۍ ختمه شوې نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لس کان کیندونکي وژل شو. مولانا فضل الرحمان هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلي په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. خو وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت غړي وایي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره راغون شوي دي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار د مرکز مشر اسد عمر وای حکومت د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د کورونا په اولنۍ چپه کې ټول بند له 2 کروڑ زیات خلک بې روزګاره کړي وو او 90% یې عام مزدوران وو. بلخوا ځینې مزدوران وایي چې دا بلنې سپې د ټولبند له وجې تر اوسه کار روزګار نه دی پرځای شوی او نوم ورسره حکومت مالی مرستې کوي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا له وجې نور 550 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هېواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټول شمېر 2,72 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروس کې نور 2,130 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر 5,03,340 ته رسېدلی دی. پولیس وایي چې د داعش لپاره د کراچۍ څخه مالی مرسته کوونکي یې نیولې دي. د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو مشال ریډیو ته نن ویلي چې د تورن تن محمد بن خالد د موبایل د فارنسک رپورټ راتلل وروسته یې داغه او د نور ملګرو پر ضد د جنوري په 11مه مقدمه درج کړې ده. په مقدمه کې ویل شوي چې د موبایل په ډیجیټل رپورټ کې د خالد او داغه د ملګرو په اړه شواهد ترلاسه شوي دي. پولیس وایي دا کسان په پاکستان او شام کې د داعش وسلوالو سره په رابطه کې وو او د بیلابیلو سرچینو څخه د داعش لپاره مالی پنګې راټولولې او دا پیسې به په پاکستان او شام کې د ترګرۍ لپاره کارولې. افغان چارواکي وایي په جلال آباد کې د داعش د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار بګرامیو سیمه کې عملیات کړي وو چې پکې 3 داعش وسلوال د نښتې پر مهال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته ویل چې له دغه داعش وسلوالو څخه وسلې بمونه او نور مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یوټیوب چارواکي وایي د تشدد راپارولو لپاره د دوی د پالیسۍ د خلاف ورزي په تور یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ چینل بند کړی دی. د ګوګل ملکیت لرونکي کمپنۍ یوټیوب هم له نورې ټولنیزې میډیا سره د ولسمشر ټرمپ په اکاونټ بندولو کې شامل شوی. دا اقدام له هغه وروسته شوی چې تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ پلوي بلوګرو په واشنگټن کې د کانګرس په ودانۍ برید وکړ. یوټیوب د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې په امریکا کې تشدد پیښو اندېښنو ته په کتو د یوټیوب د پالیسیو د لافرزه کولو په نتیجه کې د ولسمشر ټرمپ له چینل نوې مواد لری کړی دي. د خبرونو پای
دا وانی ساجمل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې درته د کرخه په غاړه پروګرام لرو خو په لومړی نیمای کې را سره ریپورتونه دي. نن د بلوچستان په لورالای کې د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم د حکومت پر ضد یو وار بیا جلسه کوي چې پکې به د دې غورځنګ مخکښ مشران چې د بیلابیلو ګوندونو مشران هم دي ویناوې کوي. پرون کوټې ته له رسېدو وروسته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. خو د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې بیلابیلو وزیرانو په خپله عمران خان ډېر ځله ویلي دي چې د 2013 کال انتخابات چې و هغه پاک او صاف و او دوی به خپله موده پوره کوي. له کوټې ایوب ترین رپورټ راستولی.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لورلای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده. د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم مشران و کوټ ته را رسېدلي دي او تېره ورځ چې کله د جمعیت علما اسلام امیر او د پی ډی ایم مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته را ورسېدي نو هغه د کوټ پر هوایي میدان د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ډی ایم سره درېدلې دي هغه یو تاریخي عمل دی. د نوموړي په وینا چې نن به د لورلای جلسه یو تاریخي جلسه وی او په دې کې به ولس هغه خلک رد کړي څوک چې د درغلي د لارې په اقتدار باندې قابض شوي دي.
همه تو ایک سے بڑھ کر دوسرا جلسہ مل رہا ہے، ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وای چې تر واه بل جلسہ غټ ښکار کیږي او د ویس خزیات په بل کې خلک پر سړکانو باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بل څخه کامیاب کیږي او د قومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده. هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم روان وي چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي.
خود براه راست ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے.
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دغه بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو هلته به دوی ته چای ورکول سی په اړه وویل چې هغه په خوشحالی سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالی سره تیر شپه ورکړی و چې په خپله د پاپا جان پیزاوی خوري او موږ یوازې په چای خطاب اسی. یادوي چې د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایرکټر جنرل میجر جنرل بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې د مولانا رحمان و پنڈی ته دراتک څه وجه نسته خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړي. تیره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې د پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت امیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګري او ترګر ختم کړي دي. نو بیا د نوموړي په وینا چې د مچ پیښه څه ډول رامنځته سوه په کوم کې چې د کویلې 10,000 کان کیندونکو ووژل سو. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنی حکومت ژر تر ژره ختم سي ځکه چې دغه حکومت د مچ د پیښو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمن د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره سوی خو په تیرو ورځو کې د حزب اختلاف پر دغه ډول بیانو باندې د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل شوي دي چې د حزب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2013 په عام انتخاباتو کې رد کړي دي نو ځکه دوی د حکومت څخه لرې او دغه ډول تورونه لګوي. خپل حکمران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړی دی. خپل د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو کې فوج نه شکلوي او نه دي ورباندې تورونه لګوي. په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 11مه نیټه یو ځل بیا ویلي وو چې فوج د ملکي وازیلي اداره ده او د ذیلي ادارې په توګه دا حکومت سره ولاړ وي. بلې خواته نن په لورلای کې د پی ډی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول انتظامات و سرته رسېدلي دي. جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزی، پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوې کوي ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر میرمن مریم نواز نه راځي.
ایوب ترینو په کوټه کې چې رپورټ راکوه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوي او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد اوسنی امنیتي حالت ښه شوی دی. د پوځ ویان میجر جنرل بابر افتخار د ګل په ورځ په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې پر مهال په خیبر پښتونخوا نوې ورګډې شوي قبایلي ضلې هم یادې کړې او ډاډې وښود چې دا مهال هیڅ یوه ترهګره ډله هلته منظمه نه ده. خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د پوځ داوا بے ضایہ بولی او وای چې په سیمه کې ترهګر بیرته د پیوړ کېدو په حال کې دي. د چارو ځنی شنن کې هم وای چې د قبایلی ضلعو د اوسیدونکو ګیلې او اعتراضونه ځکه پر ځای دي چې پوځ لا هم د هغوی سیمې د وسلوالو لشتونه پاکې کړې نه دي. هارون باچا رپورټ لري.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د تیرو لسو کالو کوښښونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز بیان ته په وروستیو کې پر ټولنیزو میډیا د خبرې شوې هغې یوې ویډیو حواله ورکړه چې پکې لیدل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلعه کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پوز د وسلوالو دې فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کېږي خو تر پخوا یې زور ډېر کم شوی دی.
کوئی آرګنایزډ ټیررست انفراسټرکچر اب آن گراؤنڈ نہیں ہے.
جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړې دو دي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي، خو که دلته را هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کېږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډېرې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کېږي چې دوی خپل شتون وښيي، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داول د جنوري پر 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بې بنیاده وبدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده.
مرغرے ګورو په کوټه کې خو کولاو مرکزونه دي دا اوس سمو د مخ کې مونږ مره برادرو لیدرو په کومه طریقې سره په د کراچۍ په هسپتالونو کې وګرځو بیا کوټه ته لاړو په وزیرستان کې زه په زمون ګورو چې مثال کوم هغه خلک چې دی غړل چې دا خلک د حکومت په ضد یاد ترهګره هغه خلک اوس هم په پروتوکول کې ګرځي هیڅ قسمه روک ټوک نشته.
محسن داول هم دراز ویل چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې د اسمبلی په غونډه کې د کړې خپلې هغې پوښتنې د ځواب په تمه دی چې حکومت دې د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پېښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات یو څو کاله مخکې خو ډېر خراب وو، خصوصي مماندې د ورپکو قبضم وو. په دې کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته امنیت ښه نه دی لکه شمالي وزیرستان په فوج باندې پولیس باندې هم بریدونه شوي دي او مخکینۍ جګړې هغه تازه شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم پېښې کېږي، باجوړ کې مومندو کې هم کله نا کله یو پېښه وشي، سوات کې هم شوي. کله چې فوج دعوه وکړي چې مونږ امن راوستو نو بیا خو خلک پوه چې دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوي نه دي. کوم چې ډلې د تحریک طالبان پاکستان نه بېلې شوې وي هغوی بیا د هغې سره شامل شوي دي. دلته کې موجود دي، سهولتکار دي، هغې مخنیوی هم پکول غواړي، د هغې نه بغیر دا مسله نه حل کېږي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د راولپنډی خبری کانفرنس ته ویلي د 2019 کال پرتله دا وخت په هیواد کې کېدونکو ترهګر بریدونو کې 50% کمی راغلی دی. بلخوا د مشال رډیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 کال د دسمبر تر 23 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي چې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتی شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2000 زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې 55 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوې وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
په باندې 2 بجې د اوریدونکو د خبرونه د پراګ له سټوډیو نه نیخ پنی غوري. د شمالي وزیرستان په میرلی خارګوټي کې له 2 ورځو راهیسې ایپی قبیلی مظاهرې پیل کړې او پرله تې وهلې دي. دوی وایي حکومت د هغوی ځینې کسان پورته کړي دي او تر څو چې هغوی خوشي شوي نه وي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلوی حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل امنیتي ادارې بې ګناه کس له 2 ورځو زیات ځان سره نه شي ساتلی او خوشي کوي. عمر وزیر له بنو رپورټ راستوله.
په میرالی کې آی پی قبیلې مشرانو او ځوانانو د 13 ورځو نه پر لټ پیل کړي چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یې د شک په بنیاد 4 کسانو چت کړي. دوی وایي نیول شوي کسانو کې یو ځایي پولیس اهلکار هم شامل دی. پر لټوالو د غلطه پر لټ یا احتجاج کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد پولیو مهم بایکاټ هم کړي او وایي چې تر څو یې نیول شوي کسان رها شوي نه وي پر لټ باید دوام ولري. امنیتی چارواکی وایي چې نیول شوي کسان د امن خرابونکو سره د اړیکو یا مرستو په تور نیول شوي دي. روان پر لټ خپل وینا کې د میرعلي یو سیاسي او سماجي کارکون جمال داوړ وویل چې هدف یې بریدونو کې ځوانان مشران وژل کیږي چې د انصاف لپاره آواز پورته کوي. نو په ځای د دې چې انصاف ورکړل شي پر دوی مقدمه هم جوړی شي. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړوای چې د خپلو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره یې پر امنا ناسته پیل کړې. که ګناګار وي نو عدالت شته، یعنی یاد پر لد با نور وغځول شي او د غلطه به ټول کامونه ورجمع شي.
کسان وړی دی چې پامون له جرګې وشوې دی آی پی کوم شپږویشت ورځې نه د دې چې راکین سلویرو بلیون دی دا ارخلوف نشول چې که دی څه ګناه کړی وي نو دی د عدالت ته پیښ شي او د خبره وي ورې په ورې حکومت ته درانېږي او ګرونېږي.
کلامو چې په دې اړه د امنیتي ځواکونو لا چارواکو وپوښتل نو یوه لا چارواکي چې نه یې وغوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه غواړي چې عام ولس وځوروي. څوک چې کلیر وي نو تر 2 ورځو نه زیات یې له ځان سره نه ساتي. نیول شوي کسان د ترهګرو سره د اړیکو په تور نیولي شوي چې ګناګار نه وي نو خوشي به شي. پر لټوالو سره د ځایي انتظامیه چارواکو لخوا هم خبرې روانې دي خو لا هم مذاکرات کامیاب شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړۍ څپې پر مهال لګول شوی لاکډاون یا ټولبند په وجه په هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي چې پکې کاروبار کوونکي او نور خواریکښ شامل دي. بل پلو د کاروباریانو خواریکښو وینا ده چې تر اوسه ورسره حکومت مرستې نه دي کړې خو حکومت وایي چې تر 4 میاشتو پورې دوی ته د میاشتې 2000 روپۍ ورکړې دي. نو تفصیل سراج ظهیر راکوي له اسلام آباد.
د جنوري په 12مه اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کرونا د سار لپاره د جوړ مرکز ان سی او سی مشر اسد عمر په خبري کانفرنس کې ویلي د کرونا په لومړۍ چپه کې د لاکډاون یا ټول بند له وجې د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاری سره مخ شوي چې پکې یوازې 29% د امروزه مزدوري کوونکي خواري کښتي او لدې سربیره د یو لوی شمېر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې نه غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګار شي نو لاکډاون یا ټولبند نه لګوي خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپلې کړي چې د دې دویمې چپې نه هم مونږه بهر شو. دی وایي کله چې کرونا راغله او وبا خوره شوه نو هغه وخت فیصله وکړی شوه چې ټولبندي ولګول شي او هغه وخت زیاتره په کاروباري هلو ځلو بندیزونه ولګول شو نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغوی وترول شو.
کہ ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے.
بل پلو دا خوارکخو او کاروباریانو وینا دا چی دا دوی پا روزگارونو چی دا کرونا دا لمڑی چپی دوران کم اثر پریوتے و دا غیل او جی دوی تر اوس زیلا ندی راغلی او نور سر حکومت کم امرست کڑی. دا مومندو زلین دا مزدوری لپار مردان تا راغلی یو خوارکخ موسم خان مشل ریڈیو تا اوی دی لڈیر وقت بی روزگار دے خو حکومت ور سر کم کومک یا امرست ندا کڑی.
زمومندو نراغلی ما حل تم چکم دے دا کرونا حالات خراب ہو دا کرونا دا وجی حل تم کارونا نوست راغلی مردان تا مردان کی میں تقریبا میں شوشوا خود کرونا د وجه کارونه غون ولاړی دلتا هیڅ څوک کار نه کې بازار بندي خلکیم ار سړی بس کرونا د نه څوک کار کوي نه چا روزګار شته غریب سړی ته سخت مشکلات دي غریب سړی باندې نه څوک کار کوي د کرونا د وجه نه څوک بوزي موږ حکومت ته دا خواست دي د غریبانو لدی خماخه کم اس کم څوک کار لین روان کی دوی خو بل څه چاره نشته د کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دي.
همداشن په پینډی کې یو دکاندار طارق خان مشال ریډیو ته وی حکومت خود کرونا د لومړی چپی خبر کوي په دې دوه م چپ کې هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دی.
زمون روزګارونه ډیر زیات افیکټ شي او ځکه چې بیخي مونږ تلکا دغه نو کنه اجازه نو د دکان د کولاو خولو نو هغه ټیم کې واقعي ډیر زیات کرایسیس راغلی ځکه چې زمون لکه سره زما باز داسې د غری چې دغه صرف او صرف دغه شان لکه یو دکان ته بناستې غیبا خپل چوله به دغه ناغې بلې کنه نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلات نه دوه چار شي دغه نه پس چې اوپن شو نو مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې مارکیټ په ډیر زیات دغه شی زمون بو سره خوشی دغه شی خو اصل کې په هغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بندو دغه شان سب د جابز په لحاظ سره کوم خبرو کو نو ډاون سایزینګ شوی او خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اک شان بزو يم چې بازارونه خپل ځای لنه دی راغلي.
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاش کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپ راغله نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنۍ لپاره 1200 ارب روپی امداد اعلان کړو چې تر مخه د 2 کروڑو نه زیات خلکو ته د سلور میاشتو لپاره 12,000 روپی د مالی امداد په توګه ورکړی شوې او دارنګي دې دوران د بجلی بیلونه هم په کیستونو کړل.
په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د یو ځوان د وژل کېدو وروسته یو وار بیا د ولس سره د پولیسو د رویې په اړه بحثونه شروع شوي دي. شنن کې وایي د پاکستان پولیس وخت په وخت قربانۍ هم ورکړي خو چې کله هم داسې کومه پیښه مخې ته راځي د ولس زړه کې کرکه زیاتېږي. د پولیسو یو پخوانی مشر بیا دا مانی چې پاکستان کې د پولیسو سمه روزنه نه ده شوې او نورې روزنې ته اړتیا لري. په دې اړه یو رپورت لوي د امیر وست. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په ډزو د اسامه په نوم د یو ځوان له وژل کېدو وروسته یو وار بیا په ټولنیزه توګه او سوشل میډیا کې د پاکستاني پولیسو د رویې خلاف بحثونه راپارېدلي دي. د روان کال د جنوري په 2 نیټه د اسلام آباد پولیسو دغه 22 کلن ځوان د هغوی په وینا ځکه پر ډزو وویشت چې د شپې په 2 بجو هغوی ورته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ګاډی ونه درولو. خو د اسامه ستی پلار ندیم یونس ستی د جنوري په 5 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل
وہی جنا قاتل وہی محافظ وہی جنا گواہ اور سب کچھ جنا وہی
چې قاتلان هم دوی وی ساتون کې هم دوی وی گواہی هم دوی ور کوي او بیا پلټنې هم دوی کوي نو داسې خو د انصاف اړو امید نشي کېدای.
انصاف کې جنا امید هی کوئی نہیں ہے.
نوموړی وایي د پاکستان د سترې محکمې چیف جسټس ته د دې پیښې له خپلې غاړې نوټس واخلي. د اسلام آباد پولیسو د جنوري په 2 پر ټویټر لیکلی د پولیسو آی جی د دې پیښې نوټس اخیستې او یو تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې چې د پیښې څېړنه کوي. بیان ده هم لیکلی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران نیول شوي او د قانون مطابق به کاروایی کیږي. ڈان وسپانی د جنوری په 12 په یو راپور کې لیکلی د اسلام آباد د چیف کمشنر دفتر د قضایی پلټنې یا جوډیشل انکوایری راپور د کورنۍ چارو وزارت ته سپارل دی. ڈان د خپلو سرچینو په حواله لیکلی په دې راپور کې راغلی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران ډزو کولو ته تیار ناست او په داسې پیښو کې چې کوم معیاري اصول په پام کې نیول وي هغه یې له پامه غورځولي. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو لخوا څوک په دې توګه وژل کیږي. تر دې وړاندې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان د 2013 کال د جنوري په 14 د کراچۍ د پولیسو لخوا وژل شو. داسې نورې ډېرې پیښې هم شوې. د 2006 کال په جون کې د پیښور پولیسو د امیر تکالی په نوم یو ځوان په تاڼه کې لوس کړلو چې یادې پیښې د پولیسو خلاف د خلکو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو فعال تیمور کمال د جنوري په 12 مشال لډیو ته ویل چې کله هم داسې پیښې مخې ته راځي نو د پولیسو ورکړې قربانیانې هم ورسره متاثره کیږي.
پکار خدای دی چې پولیس د پاره د پراپر ټریننګ دغه بندوبست کړی شي، پوهې د تربیت دپاره دي، د دې دپاره کار وکړی شي چې پولیس دومره پوه شي او دومره دغه شي چې مونږ محافظ یو، مونږ په قانون د عمل کولو تابع یو. او نو په کار دار چې کوم عام ولس سره د دوی واسطه دي، عام خلکو سره د دوی کومې واسطه دي چې هغه د قانون مطابق وي، داسې نه وي چې د ځان نه لکه بدماشیانې کوي یا داسې کومې وجنې کېږي لګیا دی دلته د پولیسو له طرفه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی ملک نوید د جنوري په 12مه مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې له پخوا راهیسې د پولیسو جسماني روزنې خیال ساتل شوی، خو د هغوی نفسیاتي ټریننګ ته کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
متواتر یو ټریننګ پکار دی دوی ته، او ټریننګ پکار دی چې نفسیاتي سپیشلیسټ وي، هغه یې د ټریننګ ورکوي. نو یو سړی نفسیاتي طور باندې ټیک نه وي، نو هغه رویه خو به ټیک نه وي د خلکو سره. نو بہرحال دے باندے دے زیادہ ایفرٹ پکار دے چھ سڑے او کی او بل دا دا چکم درے مزی او کی خلقو باندے دا دے دے پر ہوتے سختی ٹریننگ پکار دے، اکاؤنٹیبیلیٹی پکار دا چھ او کی او دے محرکات چھ دی آگے باندے لگ سوچ گواڑی چھ بھائی دا خاص کیس کے والے دا شہ ہو شو، آیا خلق ٹرین نو، آیا خلق نفسیاتی بیماران ہو، او آیا غی سے بل سے مطلب ہو چھے ڈزے اکڑے، یعنی عام سڑے کو ڈزے نہ کہیں سوچا بانگے، خاص کر تے چھتے قانون پابند ہوئے، قانون محافظ ہوئے، آج چھے کلک کئی آخو بے ڈیر رضا تغلطہ خبر رہا.
ملک نوید وائی حکومت کا دولس او پولیس تر منز اڑی کی خی کول غواڑی، نوار لبا پکاروی چھے دا نو حالات مطابق پولیسو تا جسمانی و نفسیاتی روزہ نورکڑی. هغه وای په اوسنی نظام کې له محرر نه نیولې د پولیسو تر مشره پورې ټول د خلکو سره داسې رویه کوي چې هغه وډار شي او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د احصائی یا د شماریاتو د څنګه د وی سروې تر مخه د کورونا وبا د دغه هواد اقتصاد سخت ځپلې او د آبادی سلويخت فیصد خلک د خوراک د کمی سره مخ شوې دي. پاکستان یو زری ملک دی، خو د اقتصاد او کر کلی د چارو پوهان وای په دغه هواد کې د کر کروندي او خوراکي موادو تحفظ لپاره نه خو پالیسی عملی کیږي او نه کروندګرو ته سمتی ورکول کیږي. په دې اړه پامو کې د شاهین بونيري جو کړی رپورټ.
د پاکستان د شماریاتو د څنګه د یوې تازه سروې تر مخه په دغه هیواد کې سلویخت فیصد کورنۍ د خوراک د کمی د معتدل یا جدي خطر سره مخ شوې دي. د سروې تر مخه د کورونا وبا کاروبارونه او د کار کروندې هلې ځلې ځپلې دي چې ورسره د خوراکي اجناسو په وخت منډای ته رسول اغیزمن شوې دي. کارپوهان وایي چې سره د دې چې پاکستان یو زری ملک دی او باید د خوراک ټول ضرورتونه پوره کړي، دغه هیواد د 1300 کلونو راهیسې د خوراک د کمی د خطر سره مخ دی. د پیښور په ترنا فارم کې د زری سیړنو د مرکز یو چارواکي فلک ناز شاه وایي چې د نوي دور د ټکنالوژۍ د نه استعمال له کبله په خیبر پښتونخوا کې خواوشا سلويخت فیصد میوې او سبزیانې منډه ته د رسیدو نه وړاندې خراب شي.
پاکستان کې چونکه سیستم هغه شان نه دی، فارمرز دومره لټریټ نه دي، هغه ته پته نشته د پیکیجنګ باندې یا نور هغه جرنل یو طریقه کار دی، بس فصل کټ کی او ارشانه چې گاڑی ډک کیو مارکیټ ته رسي. نو زمون 40% یا 30% زمون لاسز کیږي، پوسټ هارویسټ لاسز چې ورته وي. نو هغه پوځ باندې کوم چې د دوه ریټونو دی فروټس او سبزیانو دا ډیر زیات هاي شي. دا انوایرنمنټل چینج پوځ باندې کوم دا بارنونو ټیم به ټیم باندې کیږي، د دې پوځ باندې فلاورینګ یا هغه پروډکشن باندې خه کافی اثر ورځي. نو لاسټ 5 to 10 years دا مو ته یو مسله په خښره ده چې زمون پروډکشن هغه شان نه ده څنګه چې مخکې کارونه کوو.
په اسلام آباد کې د منځنی آسیایي هیوادونو د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د مرکز یو څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې په پاکستان کې د خوراک د کمی یو لویه وجه دا ده چې د زراعت د ودې په ځای ټوله توجه د صنعت او کاروبار ودې ته ورکړل شوې ده، او کروندګر د سخت مهنت باوجود له خپلو پټو او باغونو نه پوره ګټه نشي پورته کولی. نوموړی زیاتوي
زمونگا پا جی ڈی پی کی گروت کی شرح چکا مواد اگریکلچر کب تقریباً شپک پیسد آوا، خو وقت سرا سرا دا شپک پیسد چکم دے نو دا 2% نا اس ہم کم دے، یعنی زمون چکم خلق پالیسی جوڑی دا اگی رجحان چکم دے اگا اگریکلچر طرف نا دیر زیاد چکم دے را کم شو، دا اگی رجحان چکم دے نو انڈسٹریز او سرویسز طرف تا تلے دے. د بده مرغه زمونږ په ساينس اینڈ ټیکنالوژیز کې ډیولپمنټ چې په دې سیکټر کې کم پکارو هغه تر اوسه پورې نه دی شوی، او د هغې د وجې نه زمونږ مسلسل چې کم دی نو زراعت شعبه چې کمه ده نو محرومه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې د وړو یا بورې بیې لوړې شوې دي. د ملیونو مالکان وایي چې دومره غنم ورته په لاس نه ورځي چې وړی کی او د صوبې د خلکو د خوراک ضرورت ورباندې پوره کی. په دغه اړه په سخاکوټ کې د وړو د یوې کارخانې مالک فرمان خان وایي چې حکومت د وړو کوټه ډېره کړې ده، بیا هم د خلکو له ضرورته ډېره کمه ده.
اوړي په دې سیزن په دې منځ کې د سند نه پابندي راغله، او بیا دې خوا پسې پنجاب پابندي را وسله، غنمان نه راتلل، او داسې وخت نه بس د هغې د وجې نه بس مارکیټ ریټ کې فرق دی. فرق کې د بار مارکیټ او د ګورنمنټ د کوټې او د پرایویټ مارکیټ ګیپ کم دی که نه؟ بیا ضرورت نه وي بس بیا خو مارکیټ کې غنمان اویلیبل دي دومره. خو اوس فی الحال حاضر تقریبا 7000 میټرک ټن زمونږ صوبه یې شوکي. خو فی الحال مارکیټ کې چونکې ګیپ زیات دی، پرایویټ مارکیټ کې غنم نشته، نو لا فی الحال یې دام نه کور کوي. 50-60% کې کم دی اوس فی الحال د ګورنمنټ شوکیږي، دا 40-50% کې کم دی، نو دا مونږ د پرایویټ مارکیټ نه کور کوو. کنه
د یادونه وردا چې وزیر اعظم عمران خان په خپل وړومبه رسمي وینا کې هم د غذایی موادو د کمی خبره کړې و، خو تر اوسه پورې د دغه ستونزې د هواري لپاره کوم منظمه پالیسی یا پروژه مخې ته نه راغلي.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې د عبدالحی کاکړ سره یاغ تاسو ته د کرخې په غاړه پروګرام لري.
تاسو مشال ریډیو اوري د کرشی پغاړه پروگرام کې موزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازی کولو سره په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا اورګډه کړه. په خیبر پښتونخوا کې تر شاملېدلو وروسته په قبایلی زلو کې د اف سی آر زور نظام ختم شو، او هلته هغه قانون عملي شو چې د پاکستان په نورو برخو کې نافذ دی. خو د قبایلی سیمو خلکو تر سل کاله زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی، او په همدې موده کې د حکومت د واکمن او د خلکو د شهریانو په توګه یو خاص ذهنیت جوړ شوی وو. پښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې زور نظام بدلیدل او د نوي عملي کېدلو سره د خلکو او سرکار ذهنیت هم بدل شوی دی او که څنګه. د کرشی پر غاړه خبرونه کې هم دا موضوع د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو پوهانو سره سیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومن دی، او د شمالي وزیرستان خبریال ناصر داوړم را سره دی. دواړو ته هرکلی وایم. حکومت سره هم ویني راویني خبريالې یو لټیرو شلو کالو زخه زیات وخت زخم دلته کار کوي. تاسو د حکومت په سطح یعنی د پولیټیکلی کم سوچو شاهي سوچو شاهي فکر ولي پر خلکو باندې با خلکو بد شکایت کوي سي جبر دی بیل څه پښتني. آیا په دې نظام کې له نوي نظام سره د پولیټیکلی کم نظام په دې نور نظام بدل سو، د سرکار یا د حکومت ذهنیت هم هغه څه تاسو ته بدل ښکاری کنه؟
نو د خلکو ذهنیت هم د اوریدل او هغه څه کم سیول انتظامیا وا اغه اوس پورې اغه خواد بینی لکه پولیټیکل جړ چې کوم یا ورسره تحصیلدار یا محرر یا خسادار یا د هغه چې پوسټونه یا د خلکو په تنازاتو کې د هغه مداخلت دا نه غوړي چې مونږ د دې شي نه واورو. اغه هم نه اوري چې کومه انتظامیا ده اوس پورې او ما روایتي سوچ لري،
یعنی روایتي سوچ تاسو تشریح کوي لکه څنګه چې مثال کم کم مثالونه تاسو مخې ته راغلي.
لکه زه اوس دته اوسنۍ خبره کوم، پرون په میرلی کې په شمالي وزیرستان کې یو درنه ناشته ده چې هغه مطالبه کوي د 200 کسان سکیورټي فورسز سلور کسان وړي شوي دي، نو دوی درنه کوي او د انتظامی سره مذاکرات کوي. مذاکرات داسې دي چې نه دوی ورته وایي چې هغه د عدالت لاره شته بله لاره شته بله کیسه شته، هغه خلک نه پوهېږي یا ځان نه پوهوي یا نه کول غواړي. او انتظامیه هم ورته دانه وی چې ملګری دا اوس ما کار نه دی پاتې شوی، د دې ته خپل حکومت عین لارې وبسلې دي په هغه عین ته یې کومه لار شيستا. نو اوس پورې د قبایل ته نه ته مونږ ګورو په د بجوت د مومن کې بل کم وی په کورما ایجنسی کې یا په کورما ضلع کې پای کې بل کم وی، خو مونږ په وزیرستان طرف ته هغه ته یا ډیر زیات رنګ پاتې شوی دی. قبایل په یو ځمکه باندې په غره باندې په دغه 17000 کې نو هغه سه په هغه روایت باندې هغه انتظامی په مداخلت باندې هغه انتظامی په جرګه باندې اوسه پورې داخله پدې پوی نه دی ملګری موږ د پاره یو قانون یو لار راخره ده حالانکه چې اوس هغه انتظامی غند پټ شوی بډیند پټ شوی هغه پولیټیکلی نشته هغه پی ایس ایم نشته اوس ڈی سی ڈی اے سی ڈی ورسره عدالت راغلی دی خو عدالت باندې انتظامیه هم دا غواړي چې موږ په دې کې ملوث شو موږ خبرې کوو خلک هم دا غواړي هغه روایتي چې کم مالکان دي هغه هم دا غواړي
دته بازار اعظم ناصر راوړ سپ تاسو شې نقطې ته اشاره وکړه ځکه زبیا اعظم ځکه ملکی او دا نظام هم دغه ډیر پیاوړی وو اجازه مون سپ تاسو یعنی د سرکار یا دغه په کچه په کم انداز باندې په خوا پولیټیکلی والا آیا هم هغه انداز باندې حکومتداری یا چې کم گورننس دی یا چې کم ذهنیت یا فکر دی هغه هم په زاړه انداز باندې چلی کنه بدلون تاسو ته پکې ښکاری؟
بالکل کاکړ صاحب دا اعتراض خو مونږ کړم دی وسیم کو چې التا تحصیلدار التا چې کوم پولیس آفیسر دی یا پولیس لاندې نفری ده التا چې کوم زاړه ملکی یو سیستم اومشته دی هغه چې کوم ته به مونږ مراف کیا تب قویلا هغوی او ورسره اوم گورنر سیکریټ به هم زوالم زمونږ چې کوم د صوبې دی هغوی دا کوشش کوي چې هغه ذهنیت څه نه څه حوالې سره برقرار پاتې شي ځکه صوبایي حکومت یو بیرا ای جی آر نافذ کو هغه های کورټ کینسل کو اوس بیا د یو ای جی آر د یو جرګې سیستم تیارې کوي چې هغه ذهنیت په دوی باندې وساتلی شي اوس کاکن صاحب دا دې لپاره د اویرنس ډېر سخت ضرورت دی دا خبره زه بار بار کوم چې په قبایلو سیمه کې زړه قبایلو کې اویرنس ونشو د دې خلکو ذهن به همدغسې پاتې شي خو زه یو خبره کوم هغه دا ده چې عدالت سره د جج سره د انتظامی سره قبایل یو پرسنټ خلک هم انوالو نه دي یو پرسنټ خلک هم د دین هم کم خلک عدالتونو ته راځي نو مونږ هلته اجتماعي ذهنیت بدلول پکار دي اجتماعي ذهنیت چې مونږ بدلو د هغې غټه وجه پسماندګي ده او په پسماندګۍ د ترقۍ خبرې چې مونږ کوو نو هلته د ښځو د زنانو او ماشومانو ته ایجوکیشن تعلیم ورکول چې څو پورې به دې دوو شیانو باندې هلته کار نه وي شوی دا ذهنیت هلته مونږ نشو بدلولی دا ذهنیت به همدغسې پسمانده ذهنیت را رواني دا زمونږ د دغه نه سل کاله وروسته یو پسمانده معاشره ده هلته جي ګوره دا اوس ما سره د کورمې مشران ناست دي یقین وکړئ چې په پنځه پنځه او په شپږ شپږ کیلومتر کې په لس لس کیلومتر کې د جینکو سکول نشته جینکۍ سبقونو ته نشي تللی چې څو پورې مونږ د دغې قبایلو زنانه نه را مخکې کړي هغوی ته مونږ ماشومانو ته مونږ تعلیم نه ورکړی او مونږ په خاص توګه باندې خپل ځوان کول دی چې هغه شپېته پنځه شپېته فیصده د قبایلو ځوان کول دی دا معاشره به اجتماعي طور پسماندهي دا به پنځوس کاله
پسماندهي
ځکه چې مونږ دغه خبره کوو چې مونږ ته ایک سو دس ارب سالانه چې کمی وي
اول خودی طرف چې یعنی داسې اندازه لګی چې لسره هیڅ شوی هم نه دی ستاسو په خیال باندې داسې دا او کنه څه شوی هم دی
نه داسې خو هم نه ده زه چې ما کوم څه لیکلي دي کنه چې بېخي څه نه دي شوي بېخي خو شوي دي ځکه چې اوس پولیس نظام روان دی او ټرین کېږي او شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې هم د پولیس پر هغه ټریننګ چې کوم اوس د یادې هغه یو نوی طرف ته روان دي پولیس خپل ځان اوس ځای په ځای باندې انټروډیوس کوي خو ورسره په ټول نغټه مسله چې کومه ده زما خیال دی اجازه مند صاحب یو شي ته اشاره وکړله چې اوس پورې گورنر هاوس دا خلک په دیشي کې ملوث دي لکه نن هم په دې وخت کې هم ډېر د شرم خبره ده چې گورنر هاوس کې او مغه روایتي مالکان جرګې کېږي گورنر صاحب سره کوم چې په ایس سی آر په دوران کې به کېدلې کوم چې وخت کې به چې پولیټیکل ایجنټ په وخت کې کېدلې هم په هغې سټایل باندې کېږي حالانکه حالات بدل شوي دي دا د حکومت غټ کور دی او دا مین مهم کور دی که دا په دې کې اصلاح نه شي را نو هلته به په ګراوند باندې څه راځي نو دغه وجه ده چې هغه پولیټیکلي چې کوم مراد یافته ملکانان وو او دغه ورسره چې کوم د انتظامی کسانو او دغه مشر زمون کور چې کوم دی د گورنر هاوس نو په دې کې بدلون ضروري دی چې په دې کې راشي مخکې په دې نه چې مونږ خلکو ته باندې نظر وکړو یا خلکو باندې مونږ تنقید وکړو لکه اوس هغه خو نه پوهېږي لکه اجازه مند صاحب خبره چې د اویرنس انتهایی ضرورت دی د تعلیم ضرورت دی شعور ضرورت دی خو مونږ سوچ هم نه کړی، حالانکه کا لکس سیمینار وشول د حکومت په کچه باندې د خلکو سره ناستې وشولې، نو ما خیال دی خلک ته راوځي. اوسه پورې قبایل دې ته تیار نه دي چې هغه مړې پوسټ مارټم ته یوسي. هغه به ډېر پریشانه وي، خفه وي چې یاره پوسټ مارټم ته وړې رڼا یوړ دغه احماد تظلیم اوسه پورې شماري. هغه حالانکه په دې کې څه نشته، خو صرف دا ده چې دا اویر کول غواړي که نه چې یاره په دې کیس نشته. دا د یوه قانوني تقاضا ده پوره کول ضروري دي، او په دې هر مړي نه وروسته د پولیس ریپورټ کول ضروري دي. اوسه پورې په دې باندې هغه خلک نه پوهېږي، نو دا زمه چې که خلک نه پوهېږي خو حکومتي چې کومه ادارې دي هغه خو پوهېږي، په هغې باندې لږ کار کول پکار دي، په جوماتونو کې په اجرو کې ناستې پکار دي.
دغه مهمه خبره ده ناصر داوړ صاحب. اجازه من صاحب، ناصر داوړ صاحب چې کومې خبرې ته تاسو مخکې اشاره وکړه، سوال دا دی لکه تاسو چې په دې حواله باندې د خلکو کې آگاهي پیدا کول دي چې دوی له نوي نظام سره ځان بلد کی او ځان سره دغه کې لکوز د پوسټ مارټم مثال ورکي چې عمومي توګه په دنیا کې هر ځای چې مړی وسی نو هغه پوسټ مارټم کېږي، خو په قبایلي سیمو کې خلک خپل مړی نور کوي، یا پولیس سره ځان ریپورت کول، یا بیا دا د پیدایش سرټیفیکیټ جوړول که چیرې خیر خو پولیټیکلي په وختو کې مو، یا نور داسې شان وي. ستاسو په خیال باندې هغه کم شان دي چې خلک له نوي نظام سره ځان په کې راحت نه محسوسوي او هغه شان زه خزان ګوري او دوی ته پکار دی چې هغه شان پکار دی وکی؟
کوم دا خبره کو چې سره داس کوم یو کار پکار دی چې پاره باندې سبا نه کوشش وکړ، دا هغه د ټولو نه اویرنس آگاهی مو چې هغه الته سم چې داول سي ویل چې په جرګو په اوجرو کې په کوشو کې په میدانونو کې ممکنو الته مون خلک راوغواړو، هغوی زمونږ نه سوالونه وکړي، هغوی زمونږ نه تپوسونه وکړي، او مونږ د هغې په باره کې ویو. لکه اوس پوسټ مارټم دی، د پوسټ مارټم څومره فائدې دي چې دا مونږ هغوی ته بیان کړو. کوم نوی قانون دی لکه مثال آرټیکل 199 دی چې د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات دوی ته ډایرکټ میلاو شو، د دې څه فائدې دوی ته لاړې؟ فنډمنټل رایټس دي په پاکستان په آئین کې، کوم خط آرټیکل دی؟ د دې نه مونږ خلک خبر کړو چې دا بنیادي حقوق څه شی دی، وراثت څه شی دی، خزلا اسلام قانون ولې چې کوم دی نیمه حصہ ورکړی، دا د خزې حیثیت څه دی، ماشوم څه دی، لیبرنګ څه دی، مزدوري څه ده، په ماشوم باندې مزدوري چې کوم دی دا منع ده، دا قانون دی. دا ټولې هغه خبرې دي چې دا د اویرنس په ذریعه باندې رسېدې.
خو زه ناصر داوړ صاحب دې ته راځم چې تاسو چې کله له حکومت سره وینئ، د پولیسو سره وینئ، هغه خو به هم یو څه شکایتونه، ځکه موږ کوشش وکړئ چې له پولیسو سره هم خبره وکړو، څوک راسي چارواکی یا د حکومت لخوا څوک راسي، خو هغه خبر ممکنه نسوله. خو تاسو چې کله حکومت سره وینئ، نو حکومت تاسو ته کمی مجبوري بیانوي، یا هغه څه وایي چې یاره د خلکو لخوا سره څه مرسته یا کومک یا دغه کېږي، یا دوی له کوم مشکلاتو سره مخامخ؟
بالکل، دا مختلف ډی پی اوګانو سره چې زمونږ کومې ناستې شوې دي، نو هغه دا خبره کوي لږ اوسه پورې د قبایلیت ذهن نه د خلک راوستل ضروري دي. اوسه پورې خلک تیار شوي نه دي، یا د سیستم سره ناواقفه غوندې ځان شمېري. لکه ډی پی او صاحب دا خبره کوي چې مونږ کوشش کوو چې خلک پولیس طرف ته رجوع کی بجائے دې دي چې په خپلو کې چاړې ټوپکې سره راخلي، نو هغه ته نږدې تاڼې هم جوړې شوې دي او سیستم هم روان شوی دی، مات ګوډ روان شوی دی. خو خلکو طرف نه د پولیس سره یا هغه نزدې کوله نه وي، هغه لا نه دی برابر شوی، سټینګ نه دی شوی. اوس په کسي کیسه دي یا قبایلی رواج روایت چې کمر روان دي، دوا سیزونه هغه دي او جرګې هغه قسمه روانې دي.
سمه مننه ناصر داور صاحب. اجازه ومن صاحب، تاسو به ستاسو وکیل خیر لاغنور کیسو به سړی یو طرف ته سي ډډې ته بسي چې کله ځخه دا نظام بدل سوی دی، قانون آئین راغلی دی، خلک آیا ستاسو سره چې کله دغه کیسونه یا عدالتونو ته ځي راځي، نو دوی په دې ټوله کیسه باندې پوهېږي؟ یعنی د عدالتي کاروایی باندې، په دې کاغذ باندې، مقدمه باندې؟
بالکل کاکر صاحب، چې کومو عدالتونو دي او جوډیشل سیستم دی، دغلته ججان، د هغوی سره معرران، د هغوی سره ټول عمله، هغه دې خلکو سره ډېر په مینه باندې، ډېر په دوستۍ په ماحول کې او کوآپریشن کوي، ملګرتیا ورسره کوي، او ډېر په صحیح طریقې سره، ځکه چې دا د چیف جسټس او د های کورټ احکامات دي، دا چې دا پسمانده خلک دي، پوهې نه دي، دوی سره به تاسو لکه مطلب په عدالت کې یو قبایل ولاړ دی، هغه ته ټلیفون راغی، په ټلیفون باندې خبرې کوي، عجیبه عجیبه خبرې کوي، جج ورته خاندي. هغه د جج مخې ته د جیب له نسوار راوباسي، نسوار واچوي، جج ورته خاندي، هغه ورته غږ نه کوي، ځکه چې هغوی ته مونږ ټولو ته پته ده چې دا خلک به مونږ ځان سره ورو ورو چلو. مونږ دا خبره هم کوو چې بھائی هغه قبایل چې هغوی ته فیس د هغوی سره نشته دی، هغوی عدالتونو ته نشي تللی. نو دلته لا کلینک پاکستان د وکیلانو یو ډېر ښه فورم دی، یو څو ملګري دي، هغوی دې ته لیګل قانوني امداد هم ورکوي. مونږ دوی سره ځان سره مخکې بوتل غواړو، خو لکه د پولیس خبره چې داول صاحب وکړله چې عوامو سره یو کېږي، نو ولې نه کېږي چې هلته سیټلمنټ نشته، هلته عدالت به یو پټي باندې سټې ورکړي؟ هغه پټي پته نه لګي چې دا د چا ملکیت دی. پولیس هلته بیا غیر جانبداري کوي، پولیس بیا هلته د یو فریق سره ملاو شي، سیټلمنټ د دې لپاره پکار دی. حکومت ته ټایم ورکړي چې سیټلمنټ وکړه، لینډ سیټلمنټ وکړه، پرسیکیوشن او انویسټیګیشن برانچ برابر کا، هغه ټایم حکومت ضایع کړه. اتم نشته ټایم ریفورمز کې ورکړي حکومت، هغه
برخه را سره واخیستل. ناصر داوڑ صاحب تاسو د دواړو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. تاسو دواړو ته اجازه درکوم، شو وخت غواړم، خدای پامان. اوریدونکو د مشال د خبرونه ده د کرښې پر غاړه، او نن موضوع ده چې د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازي کول سره په خوانی فاټه په خیبر پښتونخوا ورګډه کړه. په خیبر پښتونخوا کې تر شاملې دوه وروسته په قبایلي زیرو کې د اف سی آر زوړ قانون ختم شو، او هلته هغه قانون عملي شو چې د پاکستان په نورو برخو کې نافذ دی. خو د قبایلي سیمو خلکو تر 30 کاله زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی، او په همدې موده کې د حکومت د واکمن او د خلکو د شهریانو په توګه پر خاص یو خاص ذهنیت جوړ شوی دی. پښتانه دا چې په قبایلي سیمو کې زوړ نظام بدلیدل او د نوي عملي کېدل سره د خلکو او سرکار ذهنیت بدل شوی دی، یو کڅنګ پر دې مو خبرې کولې، او دې ته به دوام ورکوو. دا وخت را سره له پېښور څخه د قبایلي سیمو یو خبريال لیکونکی، او بلکې اوس یو کتاب لیکلی دی په قبایلي سیمو کې د قبایلي سیمو د انزمام کیسه، را سره دی شمس مومند. شمس مومند صاحب تاسو تر کله وایم؟ او را سره وبخشه، مننه. لدی سره سره را سره د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر صاحب هم را سره دی. ایاز وزیر صاحب تاسو ته هر کله وایم.
ډیر مننه آباد.
ایاز وزیر صاحب، تاسو چې کله تر انزمام وروسته قسم تاسو مخالفت کوي، خو هغه پر خپل ځای یو بحث، د خلکو یا د سرکار ذهنیت په قبایلي سیمو کې هم هغه څه بدل شوی دی چې کوم د کراچۍ یا د لاهور یا د پېښور خلک د مین سټریم سیستم سره ځان مرات کړی دی یا راحت کړی دی؟
ورته د خلکو سوچ تش د خبرو سره یا د لوز کول سره نه بدلیږي، دا د حالات د علاقې د ډیولپمنټ کولو سره بدلیږي. په علاقې کې تبدیلی چې راشي، خلک وویني چې دا د دا کارخانه ولګېدا یا دا نوې شای پکې جوړ شو، هیڅ نه دي شوی، هغه زور خراب یا چا خبره کته ته نوې شوی. د قبایلی سیمې ټوله ځمکه چې دا د حکومت پر ریکارډ کې نشته، سوای د کورمې او د میرلی لږ ډیرا پر ریکارډ شته، نوره دا ټوله ځمکه د حکومت پر ریکارډ کې نشته. او د قبایلو ټول زیات تر جګړې مسلې دا په ځمکه باندې دي. نو خو ځمکه پر کې دا حکومت شته چې فیصله خلکو ته وکړي چې دا ځمکه د استاد یا د فلانی ده یا د فلانی قابلې ده، او نه هلته انفراسټرکچر جوړ شوی دی، نور د هیڅ نه وی شوی. په دې دوه کاله کې خو دې کم از کم عدالتونه، تانه، پولیس، دا کارونه خو دې شوی وی. پولیس تھانہ جوڑا کرا غم زاڑا خسادار چو لوکل خلق آغت جامع اور بدل اکڑے ایو بلڈنگ انو میں پولیس اسٹیشن کے ہو، بس خیر دتا خیر زما دارنگ نہ کیجیے، نہ عدالت شتا، نہ قانون شتا، امغا زور شاید تش نم بدل کا ایجنسی نہ ضلع شو اور دے پولیٹیکل نہ ڈپٹی کمشنر شو، نور فرق ہو سب کے نم نہ حکومت پسوچ کے فرق نو د خلکو په سوچ کې فرق شته.
مننه از وزیر صاحب تاسو تر اعظم شمسومن صاحب تاسو مړ ډیر وخت پر دې قبایلی سیمو خصوصا په دې اصلاحاتو په دې انضمام باندې تقریبا 50 کالمی تاسو په کتابی صورت کې اوس شایع کړی دی د قبایلی سیمو د انضمام کیسه په نوم دی. تاسو سوینه خپل د سرکاري ذهنیت یعنی هغه پولیټیکلی والا زور ذهنیت او هغه د پولیټیکلی د نظام د خلکو ذهنیت دا خپل د دې اصلاحاتو په مخ کې آیا رکاوټ دی نه دی کنه لکایا وزیر صاحب چې وایي چې اول نظام یا پرمختګ کول دی بیا به بدلیدل دی دغه خپل ذهنیت څومره پکې یو غټ خنډ یا وجه ده؟
ډیر مهرباني عبدالحی کاکل صاحب د آیا وزیر صاحب د ډیر احترام سره زبدمرو مې واچې د دې تجربه زمونږ ډیره زیاته ده خو د یو قوم د یو معاشري ذهنیت بدلول او خاص کر بیا د یو داسې سټیټیک معاشري چې تر اوسه پورې خو ډیر واړه واړه چینج زوم نه قبلول زمونږ ټول پښتنه معاشري نه قبلې خو بیا قبایلی په خصوصا باندې چې کومه علاقه او کم خلک په ځان کې د پېښور یا د لاهور اوسیدونکو خلکو لا د اوسیدو ذهن ورکوي چې هغوی ځان سره قبول کړي دا به زما سره مت شي دا جب نه مني اغه خلکو نه دا ایکسپیکټ کول دا توقع کول چې صرف د مرجر سری یا د انضمام سری دی فوراً دا وو ټول ذهنیت بدل شي زما په خیال دا به خوشبینی خو کېدې شي خوشبینی خو کېدې شي حقیقت پسندی نشي کېدې زبر دوی ما چې بدلون را روان دی په ذهنیت کې د حکومت د چارواکو هم او د عوامو هم او زه به دا غي مثالونه درکوم چې د مثال په تور باندې مخکې په پولیټیکل ایجنټ د غټ ستر نستر ملک نواخلا تر د عام کلیوال غریب مزدور نشئی بیمار سټوډنټ هر یو کس دا وی واحد زیبا چې هغه د کور نه وروته نو د پیسو غټلو پتا مچ بارات نو سره د پولیټیکل دفتر به تخکاری دي چې التلزم او ماجیګر به 500 200 هزار 2000 هر سړي بخپل به حساب قدر جوسا چې دنو وصوله ولات هغه ذهنیت مکمل بدل شوی دی. تاسو نن سبا ورشه د ډي سي او د اي سي د دفتر په خوا کې به تاسو 15 کسان نه ملایوي یا به هغه وخت چې دغه ته به تاسو درې ګڼي 15 ګڼي انتظار کوو تاسو به موږ سره ملاقات نه دویمه خبردار چې تر کومه حد پورې د حکومتي چارواکو لکه د انتظامی د سوچ او د فکر د بدلېدو خبره ده هغه هم ډیر ځل بدل شوی دی. هغه نشه هغه قرقرا هغه انداز په کوم کې چې بمکیو هغه نشته دي.
مننه شمسومن سیب تاسو خبر وکای از وزیر سیب لکه شمسومن سیب ځینی مثالونه ورکو تاسو خپل د اغه سیمه یاست تاسو په خیال باندې دغه سی کم ذهنیت یا دا فکر دی د خلکو بم دا قبل ولا نو په داسې حالتو کې تاسو دغه سی شی ویني چې خلک ځان ته د قانون تر حده یا د نظام د بدلیدو تر حده ځان خدای سي آزاد غني کزه دا کار وکم نو ممکن ده زه هم هغه سیننی ولکېم چې کوم پولیټیکلی په وخت کې نو ولکېدم یو لږ څه آزادی احساسوي کنه عملا لوی بدلون خو تاسو خبر وکړه وخت سر برازي او پرمختګ سر برازي
کوره دایو شې وسر زدکو چې بدلون په زور په چا کې نه راوسته لکه زمام رګری خبره وکړه پښتانه جنرالي زمانو مسره چې پښتون د بل خبره ډېر په مشکله معنی بل چې الله ځای ډېر په مشکله ورته وي او وی ایګو پکې ډېره زیاته ده وای چې زه په ټولو نه تکرایم غورایم او خیارې بلان کې داسې نه ده خبره الټا ده د فاټا دا څومره بیکورډنس چې دا دومره کالونه سپسلو نه زیات کالونه دا په درې ورځې کې قدم مزي په دیار سړی پوهېږي خو نه چې څه طریقه په کار د حکومت لا هغه وکړه تاسو به شوی وای خو د دوی به خپل حکومت مرز دې کړه چا سره دې مرز کړه بله غریبه صوبا ته دې راوستل هغې ته دې حواله کړه خو خبره همغه ده چې پښتون دی د بل پښتون خبره داسې زر نه مني نو بیا هم لکه فرم والو یا موستان والو هغه د پېښور د سړي خبره داسې نه مني لکه خپله په خپل منځ کې چې خبره سره مني نو دا تبدیلی به راځي په دې کې شک نشته همیشه خو اختیار هم نشو چلی دی همیشه خو پولیټیکلي او ملکي هم نشو چلی دی خو آپ کار وا چې د خلکو سره پاغه باندې مرګرتیا کړې وای د خلکو په لار د لوکل خلکو په لار باندې یا د هغوی په ذریعہ باندې تبدیلی راوستې وای
سامد منن ایاز وزیر صاحب شمسومن صاحب ستاسو په خیال باندې یو خو قبالی سیمو کې چې په کم انداز باندې نن سبا دا هم تاسو ته د ذهن په حواله باندې د فکر په حواله باندې بدلون ښکاری چې کم جلسې جلوسونه مظاهره کیږي یعنی کې یو ځای کې مرګ وسی په یو ځای کې قتل وسی یو ځای کې اغوا وسی او هلته خلک راپورته سي له اف سی آر بغیر ممکنه والا د اف سی آر کېدو سره ممکنه وه کاغذ ځان ته بېله موجوده کنه د دې نوي نظام سره دوی ته یو سهه اخیستل میلاو سو نو خلکو کې یو څه شعور پوه راغه
کاکر صاحب دا بالکل هم د دې نظام سره تړلې په دې وجه باندې ده که تاسو وګورئ چې کله په 2011 کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت په هغه وخت کې زرداری صاحب پرزیډنټ او ګیلانی صاحب وزیر اعظم او هغوی په اف سی آر کې کوم امینډمنټس کړي کوم اصلاحات مخې ته راوړي نو ماته یاد دي په دې زما په کتاب کې ما هغه کالم هم شامل کړی دی چې په دغه اصلاحاتو کې نور ډېرې خبرې وي وړې وړې هر څه پکې وو پای کې یو خبره داسې وه چې ما په هغه ټایم کې لیکلي چې دا به مزید بدلون به په قبایلي سیمه کې دا راولي مین سټریم کې به دا یو بدلون خلک شاملوي او هغه وه سیاسي ازادي د پولیټیکل پارټیز آرډر ایکسټینشن په دغه اصلاحاتو په نتیجه کې قبایلي سیمې ته شوی او هلته خلکو ته په الیکشن کې د جماعتي بنیادونو باندې د حق اخیستو د پارټي سره خپل افیلیشن ظاهرولو الته پارټي جوړولو الته تنظیم جوړولو الته د اظهار رائے حق ملو شوی زه دا غنم چې د اوس چې تاسو ته خبره کوي چې هغه احتجاج کوي هغه خپل حق وړي هغه روډونه بندي هغه مطلب دا دی چې مطالبي خپل حکام ترسي دا ټول دغه کنټینیویشن دی د کم 2011 نه چې کم پروسس دا روانو نو دا اکدم نه دي شوی اوس په 2013 کې بیا چې د انزمان کیږي خو دا وکاله مخکې چې کم پولیټیکل پارټیز ټیک ایکسټنشن شو دا غیناب دا و کارو کې چې کوم مزل شوه دی سیاسي ګوندونو چې کوم د لس جماعتونو کوم اتحاد جوړ کړو د قبایلی سیمې د مین سټریمینګ لپاره په دې کې دا غیخ خپل یو کردار دی او دا د منګه زما په خیال کم نظر باندې کتل ځکه دې په کار کې تاسو وګورئ د دې نه مخکې زمنګ قبایلی خلکو با صرف ټوپک پیجنده دښمنی وی پیجنده کوم کار به ته نه ملاوي دی یا به کوم حکم ته نه ورکو نو بس ورته ټوپک راول راځي چې مړی اوس وی به چې دې باندې پوه شو چې احتجاج چې دې د سیولایز خلکو د تعلیم یافته خلکو حکام ته کاغه الیکټډ خلک دي او کاغه نور افسران دي او تخپل خبر رسولو لپاره د ټوپک د کوتک د اغوا د برامتي د دین هټ کر هم څلارښت لري او غلاری د مهذب انداز کې چې د احتجاج هم دي د تحریر او تقریر په ذریعہ باندې خپل خبره عوامو ته رسول په حکومت باندې او په انتظامیه باندې خپل دباو زیاتول دا ټول اغلاری دي او غلاری هم لګي دي اوس د کوي هم او کتي هدا پوری چې په پرمختګ هم کړی دی کا کړی
مننه شمسومن سیب تاسو شت طرف ته اشاره وکړه از وزیر سے بیا خو لکه څنګه تاسو ذکر وکئ چې په اصلاحات په کم انداز په کارو دغه په نتیجه کې به د خلکو ذهن فکر بدلی دی یا نظام به بدلی دی هغه ونه سو یو سوال لکه د ټولو پارټیانو ته چې کم ازادي ورکړل چې هغه لاړې سي وال ته حکومت کې اوس که څوک په حکومت کې دی کنه دی پله د خلک یا د سیاسي پارټیانې چې دي دا څنګه څومره رول ادا کولای شي چې د خلکو ذهن سازی وکي په داسې انداز باندې چې هغه لنوي نظام سره کاغه د پاکستان دی لاغه سره ځان راحت کی یعنی د سیاسي پارټیانو په دې حواله باندې څومره فرض جوړیږي یا رول جوړیدای شي
ورته په دې کې خو ز کریډټ زرداری صاحب ته ورکوم چې مغه د دوله تو زرا یوونس کې پولیټیکل پارټیز اټ ایکسټند خو کو نو ډاوټ تر حقارو پاغه باندې یو پولیټیکل پارټي هم نه دی کړې په دې کچو خپکیږي که خوشاليږي نو دا کوم اویکنینګ چې شوه دې په فاټا کې یا کوم احتجاجونه کیږي کوم د دې ورکنه کیږي دا د پی ټی ایم د پلیټ فارم نو شروع شوی دی او پی ټی ایم پلیټ فارم جوړ شوی دا د نو چې د فاټا د خلکو سره کوم جاتو کوم ظلم شوی دی داغه مداوا په کار ده هغه ته چا غوږ نه نیو نو وګړه خبره باقی به نه کوو اوس تاسو وینئ چې پی ټی ایم کوم ځای لا ورسېدو نو پولیټیکل پارټۍ په کار ده چې کار وکړي شته الیکشنونو کې دا دي سیټونه وګټل خو امید وداو کو چې راتلونکي ورځو کې الله دې وکړي چې حالات ښه شي پولیټیکل پارټیز ته اسانتیاوی د ګرځېدو د کنوینشن کولو نو خلک اکټیو دي خلک خبر دي خلک د څه نه دي چې جاهل پروت دي د هیڅ نه نه خبر هر الک هر جنای هر سړی افیلیشن لري چې دا ایوه پارت سره څوک دبل لري په سکیورټی سچویشن داسې دی چې دا هغه په وجه خلک مجبور دي چې لږوا نیولای لاس
سامان. نو آیا وزیر صاحب تاسو مننه او شمسومن صاحب تاسو مننه په دې بحث کې برخه سره واخیست. اوریدونکو د کرشې په غاړه پروګرام اوریدلې. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې په قانون سازي کولو سره پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا ګډه کړه. په خیبر پښتونخوا کې تر شامل دوه وروسته په قبایلي ضلعو کې د اف سي آر زوړ قانون ختم سو. هلته هغه قانون نافذ سو چې د پاکستان په نورو برخو کې دی. خو د قبایلي سیمو خلکو تر سل کاله زیات وخت په پخواني نظام کې تیر کړی او په همدې موده کې د حکومت د واکمن په توګه او د خلکو د شهریانو په توګه یو خاص ذهنیت جوړ شوی وو. آیا په قبایلي سیمو کې د زوړ نظام بدلېدل او د نوي عملي کېدل سره د خلکو او سرکار ذهنیت بدل شوی او کنه؟ د کرشې په غاړه کې مو هم پر دې موضوع د قبایلي سیمو له مختلفو کارپوهانو سره خبرې کولې او کرشې په غاړه هم په دې ځای پای ته رسو. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وای.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.